کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو لپی یو استوديو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوځي. په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو تر اوسه څه نتیجه لرلې؟ په دې اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مصنون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یوه نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره اوس شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دې ولایت د استیناف محکمې دوه اداري کارکوونکي وژل سوي دي او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پیل نن هم ممکن نه ښکاري. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخستل سي لوی مسولیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنۍ کنفرانس کې وکړې. ولسمشر په همدې کنفرانس کې وویل چې په 40 کلونو کې په لومړي ځل دا ثابته کړه چې اوربند خیالي کار نه بلکې واقعیت دی. د ولسمشر مانی پر فیسبوک پاڼه راغلي چې ولسمشر دغه راز د اروپایي ټولنې څخه هم د افغانستان انتخاباتو په برخه کې د هغوی د همکاریو مننه وکړه او تکرار یې کړه چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کیږي. دغه کانفرنس په ولسمشری مانی کې وو. تر دې وړاندې په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا په یو خبرې سوي اعلامیې کې د دې ټولنې د سفیر پیری مایاډون له خولې ویل سوي و چې په حکومتولۍ، امانتداري او حساب ورکولو پوری تړلې ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره له دې چې دا مسایل کړکېچ سیژونکي دي، خو کم بحث پرې سوی دی. افغانستان د نړۍ له توغو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت د استیناف محکمې دوه اداري کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قاضي زاده هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل چې دواړه کارکوونکي د بیلابیلو دیوانونو مدیران وو چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلوم وسلوال وژل دي. د پیښو مسؤلیت اوس کومې وسلوالي ډلې په غاړه نه دی اخیستی. جلال آباد هغه ښار دی چې وخت نا وخت پکې دغه ډول هدفي وژنې کیږي. څو ورځې وړاندې د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست کارکوونکی قاری هدایت الله هجران هم د دې ریاست مخته په رڼا ورځ نامعلوم وسلوالو وواژه. زموږ غلا زده راډیو ری روسی چارواکي وایي د سایبیریا په جنوبي سیمه ایرکوتسک کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 40 تنو ته ورسېدلې دی. د دې سیمې د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ویلي چې لاس تنه نور لا تر اوسه لا درک دي. چارواکي دا هم وایي چې 416 اتیا تنه چې 114 یې ماشومان دي د زخمونو له کبله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې سیلابونو کې 101 کوچني ښارګوټي او کلي ځپل سوي دي چې 1800 کورونه ویجاړ سوي او 3000 کسان لخپل کورونو بيدای سوي دي. د لومړني واټکلونو لمخې د غوسلابونو د 9 میلیارډ روبل چې 445 میلیون ډالر معادل دي زیان رسولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هرمز تنګي او بابل منده په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنې لپاره د یو پوځي ائتلاف جوړولو په طرحه کار کوي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا دفاع وزارت به د قمندانۍ او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي.
We're engaging now with a number of countries to see if we can put together
the way موږ اوس وخت له ځینو هیوادونو سره پاړی کې یو څو وګورې چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په هرمز تنګي او بابل مندب کې د بیړۍ چلونې ازادي تضمین کړي. ډونفورد په داس حال کې د دغې ائتلاف د جوړولو لپاره له هڅو یادونه کوي چې له ایراني مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسېدلي. په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې په شپږو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام ور اړول شوی دی. امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري او ایران بیا دا تورونه ردوي. او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبي بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پای لوبه پایل کړه. نیوزیلند په شپږ څلوېښت اورونو کې 211 منډې وکړې او پاته لوبه د باران په خاطر وځنډېده. نن له دې چې د باران اټکل سوی شایي لوبه له خنډ سره مخ سي. د مانچستر په اولترافورد لوبغالی کې د دې لوبې د لیدلو لپاره پرون لسګونه زره نندارچیان ورغلي وو چې باران ټول ناهیلي کړل. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې هند اول لوبې ګټلې او دعوه یې کړې چې دا جام به هم ګټي. نیوزیلند پنځه لوبې ګټلې او پرون یې د هند په وړاندې ډېرې منډې ونه کړای شوې. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوځي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کنفرانس کې وکړې. په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو چې تر اوسه څه اغېز لري د چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین وایي د دغه بورډ په اجرایوي چارو کې د چارواکو مداخله ښایي د افغانستان د کرکټ ټیم اعتبار په نړیواله سطح زیانمن کړي.
هغوی ته دا معلومات وشي چې ګورنمنټ مستقیمن د دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي، بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسنون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. ازادي راډیو اوري د خبرونو پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د خبرونو په دوهمه نیمه کې البته د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو راځو د خبرونو لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوځي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کنفرانس کې وکړې. د پدې کانفرنس کې چې په ار کې جوړ شوی و د غرض د افغانستان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموت او یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماټانو او افغان چارواکو انګړون کړی و. نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه پر د افغانستان پر حکومت فشار راوستي چې له اداري فساد سره مبارزه ګړندۍ او چټک کړي. دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې د فساد ترڅنګ پر ځینو نور موضوعاتو هم خبرې کړې. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام د کابل استډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې د غرض د سولې موضوع هم یاد کړې، له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم ځینې څرګندونې کړې وي. که اوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د فساد سره د مبارزې د پنځم ملي کانفرنس په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو مسایلو باندې په ځانګړي ډول په سوله باندې په انتخاباتو باندې د فساد ضد په مبارزه باندې خبرې وکړې، څرګندونې درلودلې. نوموړي وویل چې سولې ته د رسیدو لپاره به له ټولو هڅو نه کار اخلو او افغانان د جګړې قربان د اوس مهال د سولې لپاره تر بل هر وخت نږدې شوی. یو خغری غنی وویل،
در 18 سال د شرایط ماحول نه بودیم چې سوله واقعا به صورت واقعي بینه ندیده شي. امروز من میخوام بگم که امروز یعنی تنها یک روز نیست، این همین لحظه، این لحظه تا می زمان، این زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیره.
نوموړي وویل چې که غواړو سوله راولو نو باید د فساد په وړاندې باندې د مبارزې کلکه اراده ولرو. او د فساد په برخه کې ویل چې دولتي اداري او په ځانګړي ډول په دولت کې ونډه چې د هیڅ میراثي ملکیت نه دی چې دوی په خپل کې سره تقسیم کی باید په دې برخه کې حساب او کتاب موجود وي او دا حساب او کتاب بکیږي. د انتخاباتو په برخه کې خغلی غنی پټنګار سره ویل چې انتخابات په خپل وخت باندې خامخا کیږي ځکه انتخابات او سوله چې دا د یو بل بشپړون کې مسائل دي. په دغه غونډه کې لکسنګ چنوري صاحب تاسو وړاندې ویل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون هم ګډون کړی او خبرې وکړې ویل چې د سولې لپاره اړتیا د اصول سولې مخکې باید اداري فساد لمنځه ولاړ شي او د اداري فساد په وړاندې باندې کلکه مبارزه چې تر هغه چې په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پالیسی جوړ نه شي افغانان به یو بنسټیز سولې ته کېږي. په داسې حال کې ده چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې غړي هیوادونو تل د افغانستان پر حکومت باندې فشار راوړی دی چې د اداري فساد پر ضد باندې پرېکنده ګامونه واخلي. بلې نور صاحب.
بلې اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د کابل د سیاسي چارو کتونکی حاجي صاحب داود هم راسره د ټلیفون په لیکه وصل دی. حاجي صاحب داود، تاسو زموږ د خبریال اکرام صاحب څرګندونې واورېدې. د افغان ولسمشر چې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې د فساد د پنځم کانفرنس ته په وینا کې وکړلې، سوله او فساد په یو ډول سره تړلې دي. راته ووایه چې آیا د اشرف غني په دغه خبره کې چې نن په دې اتلسو کلونو کې یعنی داسې وخت داسې فرصت نه ور مخکې رامنځته شوی چې نن رامنځته شوی دی سولې لپاره، فکر کوي چې دغه وخت رامنځته شوی دی، دغه فرصت نن راغلی چې له دې نه اعظمي استفاده وشي، او په څه ډول کېدای شي چې له دې نه اعظمي استفاده وشي؟
پرته د شکه، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غني اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د ولسمې نیټې نوروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنی سوله په هماغه وخت کې د اتلس کاله هم افغانانو د سولې چیغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه چې په افغانستان کې د سولې راشي. یا د سیمې هیوادونه لا هم شک د چې هغه هم لکه نړیواله ټولنه غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې وس نړیواله ټولنه جمع داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لار نه ده، او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بې د شکه دلته سوله راتلونکې ده. اما د دې سره په خوا کې بله مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه د اداري فساد مسله ده. اداري فساد هم په دې تیرو اتلس کلونو کې یعنی د جګړې اور ته زیاته لمن وهلې ده، او نړیواله ټولنه د دغه اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. کته چې د جاسوس کو راپورټونه واوري، په یورپ کې دا راپورټونه واوري، هلته خلک د خپل حکومتونو نه سوالونه کوي چې تاسو دغه ځمن کې د مالی پیسې چې لګي افغانستان ته په دې څه کوي. دا د څو نفرو پیسلا ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې دي، دا د افغانستان ملت ته ولسته نه رسي. نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوانه په خپل حکومتونو دی، او دوی مجبور دي چې دغه کانفرنسونه دایر کړي. اما زمونږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زمونږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو ټپلو د خوا جوړیږي. یعنی مثلا هر ډله چې واک ته رسیږي خپل ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاری وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچو چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې پیسې شامل خلک دي.
بلې حاجی صاحب داود که څنګه تاسو په رڼا واچوله خو همدا اوس د ولسمشرۍ د ماڼۍ فیسبوک پاڼه وینم چې د ولسمشر د نننۍ وینا یو څو مهم ټکي راخیستې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کنفرانس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګوره دلته دوه خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړي وي. تاسو پوهیږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپل دفتر کې دومره بې نظمي وه چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دوی ویان پیدا کړی دی، حتی دوی ویان نه درلودار ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشتې بعد به لرې کېده. دویمه خبره چې دوی اشاره ورته کړې واقعا د ملت کې استعداد دی، د ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت وزارت ریاست وړ و. خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غنی نه حامد کرزي نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړي دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
ډېره مننه حاجي سید داود. کور مو ودان د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په باب چې په کابل کې د اروپایي ټولنې د فساد ضد پنځم کنفرانس ته په وینا کې کړی وي راسره شریکول خپل نظر. البته ازادي راډیو اوري کې په دې اړه هم غواړي تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ. آیا په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزې تر اوسه کومه ملموسه نتیجه ورکړې ده؟ د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې راته پیغام مونه راوستوي او دغه راز د ازادي رادیو په غکسبتون کې ماشين کې هم په دې اړه خپل نظرونه پرې خوډل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
فیروزه عزیزی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د نفتو درسولو پروژه پیل کړي. د دغه وزارت وایان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې له پلي کولو سره به 50 میگاواټ برېښنا هم تولید شي.
تحلیلونه سبا د ګاز رسولو پروژه د چپاغې کې به موږ د خپل افغان ګاز څخه مستهلکونو ته ګاز رسو، بل ګاز نه انرژي تولید کړي. دا پروژه
خغلی مطفی وایی ده پروژی پلیکولو سر با پر جوزجان ولایت که ده هایدرو کربون یعنی نفت و چاگانی را قول کیگی چه 14 میلیون دلار لگفت پری رازی. ده نماری پا خبره ده کانون و وزارت پام که لدی چه ده تورت نور پروژی هم پلیکری ترچو ده افغانستان ده گازو ده تولید لپینزو حوزو گرد پورتشی. ده یادوانی ده چه ده هایدرو کربون پروژی لپلیکی ده سر با سلگون کسان تا ده کار زمینه هم برابری شی. ده افغانستان ده متشبیسون علی بورد وایی لپینزو ورزنی زند روست نن ده درخم الویالار ده افغانی محصولات و ده صادرات بمخ خلاص شوا. ده ده بورد مشر رحمدین حاجی قانون آزادی را رو ده وویل چه ده غلار ده کمیشن کاری او فساد لامله ده پاکستان لوری ترل شوی و.
کمیشن کارانو بنده ده پاکستان پر طرف ولک یا تلک کالداری پر یو محصول بنده وزه کرده و. او نن بندر د ټول خلکو د تورخم بندر د ټول ترانزیت په مخ خلاص دی.
خغلی حاجی آقا وایی په دې موده کې هر ورځ سلسل د افغانی محصولات و موټر درول شوی و چې افغان سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي. د کابل په شاسته سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ لس پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ شل پوله، زر هندۍ کلداري 1200 افغانۍ، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1510 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. او اوس هم یو سیمه نړیواله موضوع له ایران سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په هوج کې امریکا غواړي له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندي تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د دې ائتلاف د دندو په اړه نور جزئیات به زموږ له همکار عصمت سروان واورو چې دلته په استودیو کې راسره دی. سروان صاحب، لومړی د دې ائتلاف په اړه اوریدونکو ته ووایه چې آیا امریکا رسما د هغه د جوړیدو اعلان کړی
نوري صاحب نه امریکا تر اوسه پورې رسمن کوم اعلان په یو شکل سره کړی دی، په یو شکل یې نه دی کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د دې ائتلاف یادونه کړې ده. او اول خو باید دا ووایم چې د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیریدو د خوندیتوب لپاره د پوځي ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړی چې د ایران او واشنګټن اړیکې لا ترینګلې شوي دي. د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلا مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په وروستیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړي، خو ایران دا تور البته د پخوا په شان رد کوي او نه مني.
د ائتلاف اصلي هدف څه دی او کوم هیوادونه به پکې شامل وي؟
جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیریدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا د دې ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. یعنې اوس ویلی شو چې تر اوسه معلومه نه ده چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه ولري.
که څنګه تاسو مخکې اشاره وکړله چې ائتلاف مسؤلیت به څه وي، خو داسې په مشخص ډول کوو چې مسؤلیت بیت یو دند بیت سوی
د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په ورستۍ ورځو کې نهایي شوی. او جنرال دانفورد یې هم یادونه کړې ده، امریکا باید عملیاتو د قماندې بیړۍ برابرې کړي او د څارنې او تجسس دنده به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي باید د قماندې د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نورو غړیو هیوادونو بل دنده به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره به د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي. په ورستیو کې په څو بیړیو باندې حمله وشوه، مخکې اشاره وکړه. او امریکا او ځینې لویدیز هیوادونه وایي چې ایران دا حمله کړې وه، خو ایران یې نه مني. ایران په وروستیو کې بیا خبرداری ورکړی دی چې که چیرته د دوی ګټې له خطر سره مخامخ شي دوی هم بې تفاوته نه پاتې کیږي. نو همدا تشویش موجود دی چې ایران ممکن بیا هم د تیلو په بیړیو حملې وکړي.
البته دغه خبرداری چې ایران ورکړی دی وروسته له هغې د خبرداری د ایراني چارواکو لوړ پوړو پوځي چارواکو لخوا زیات شوی وروسته، البته له دې چې تیره اونۍ د برېټانیا سمندري ځواک په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یوه لویه کښتۍ ونیوله، تر اوسه یې ضبط کړې ده. او ایران ګواښ کړی چې دغه کښتۍ باید را خوشې کړي، کنه موږ به هم پر ضد اقدام وکړو. او د ایران د وسلوالو ځواکونو، البته د سپای پاسداران انقلاب ځواک عمومي قمندان خبرداری ورکړی و چې د برېټانیا کښتۍ به ونیسي په همدغه هرمز تنګي کې. ډېره مننه کور ودان.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوریم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې ښایي نن په انګلستان د انګلستان په مانچستر کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه چې فاینل لوبه چې د کرکټ فاینل لوبه د باران له امله لدرېدلې وه بیا هم ونه شي. خو راځو د افغانستان د کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ټیم چې په دې لوبو کې ګډون کړی و نه واړه لوبې بایلودي او بېرته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین د دې ادارې په اجرایوي چارو کې د چارواکو له مداخلو شکایت کوي. د دې ادارې سرلاکار تاج ملک عالم ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ په چارو کې د هغو چارواکو مستقیمه مداخله چې د بورډ غړیتوب لري د افغان کرکټ برخلیک بل ستونزو سره مخامخ کړي. خو د کرکټ افغان مبصر ابراهیم مومن وایي چې په افغان کرکټ بورډ کې عقدایي چلند ستونزې را پیدا کړي دي. نور تفصیل به له اکرم الله اکرم څخه واورو.
د افغان کرکټ بورډ سلاکار او د افغان لوبډلې پخوانی روزونکې تاج ملک کلم وایي د کرکټ بورډ په اجرایه چارو کې د دغه ادارې د ممبرانو یا غړو له لوري مستقیمه لاسوهنه به د افغان کرکټ برخلیک له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی علم وایي که دغه لاسوهنې روانې وي لرې نه ده چې د کرکټ نړیواله شورا له افغان بورډ خپل دایمي غړیتوب واخلي.
دوی دا کرکټ بورډونه چې دي دا له سیاست او بالکل خپلواک دي، چې دا د آی سی سی په قوانینو کې دا ډېره خطرناکه خبره ده. هغوی ته دا معلومات وشي چې ګورنمنت مستقیما د دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي، بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کی دغه موجوده چې کومه حصه د عاطف مشال لخوا روانه ده انتقامي او یعنی برخورد کوي. هغه
تاج ملک علم وایي د کرکټ بورډ غړي باید د بورډ لپاره کلنۍ بودیجه او کړنلارې وټاکي. خدای دا کوي چې د افغان کرکټ بورډ غړي د بورډ په اجرایي چارو کې د لاسوهنې تر څنګ د لوبډلې په جوړښت کې هم کار لري. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د سرپرست اجرایه رئیس اسدالله خان، د کرکټ د ملي لوبډلې د منیجر نوید سایم او دولت احمدزی دندې ځنډولې دي. ښاغلی عالم تور پوری کوي چې د یادو شویو کسانو دندې د کرکټ بورډ د غړو په ځانګړي ډول د عاطف مشل له لوري ځنډول شوي دي، او حتی د یو شمېر هیوادونو له رسنیو سره په خبرو کې یاد کسان مجرمان بللي او ورته ویلي دي چې له دوی سره به قانوني چلند وشي. تاج ملک علم وایي ښاغلی عاطف مشل هڅه کوي چې کرکټ بورډ ته خپل کسان د مسؤلینو په توګه راولي، او حتی په لوبډله کې د خپلې خوښې لوبغاړو ته ځای ورکړي چې دا د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سرغړونه ده. خو افغان کرکټ بورډ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. لاطف مشل سره په اړیکه نیولو بریالي نه شو، خو د ولسمشر سلاکار او د کرکټ بورډ بل غړي ضیاءالحق امرخیل څو ورځې وړاندې رسنیو ته دغه پریکړه سیاسي او عقدایي نه، بلکې د افغانستان د کرکټ د ښهوالي لپاره اقدام بللی و. ښاغلی امرخیل ویلي چې دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ټیم کړنې ارزولې دي. دا ناندری وروسته له هغې زیاتې شوې چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې افغان لوبډلې هیڅ بریا ترلاسه نه شوه کړی. په همدې حال کې د کرکټ افغان خبریال او تبصره کوونکی ابراهیم مومند وایي په افغان کرکټ بورډ کې سیاسي لاسوهنې د دې لامل شوې چې د لوبغاړو او اداري کارکوونکو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه شي.
کرکټ بورډ یو داسې مشر په داسې پیدا نه کړي چې هغه په میرټ باندې راغلی وي، ټول د سیاسي اړیکو څخه او واسطو څخه په استفاده باندې دغه مقام ته او دغه موقف ته رسېدلي دي. او نتیجه داسې ګوري چې بې اعتمادي فضا په کرکټ بورډ کې د کارمندانو ترمنځ، د مشرانو ترمنځ او د لوبغاړو ترمنځ اوج ته رسېدلې ده، او چې اداره هم تقریبا له سقوط سره مخ.
ښاغلی مومند له حکومت غواړي چې کرکټ بورډ له سیاسته لرې وساتي او داسې کسان یې د مسؤلینو په توګه وټاکي چې د کرکټ په چارو کې لازمه تجربه ولري.
ومردل چې د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین وایي د بورډ په اجرایي چارو کې چارواکو مداخله ښایي د افغانستان د کرکټ ټیم اعتبار په نړیواله سطح زیانمن کړي. مخکې مو په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام لوبو په باب د هند او نیوزیلند ترمنځ د پرونۍ لوبې په باب واورېدل. دغه لوبه پرون د باران له امله وځنډېدله. نیوزیلند پچه ګټلې وه، توپ وهلي کړي وو. پرونۍ په وڅلوېښت اور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 211 منډې کړې دي او لوبه وځنډېده. نن هم معلومه نه ده چې دغه لوبه به بیرته پیل شي که نه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروي.
تاسو ل پیغامونو
زوږ خبرې کوم چې غونډن په قطر کې له دغه نن نه جوړ وربند اعلان وکړي. بس دا وربند یو چې د ورځې 500 نفر ته مګټه رسیږي. 500 نفر په افغانستان کې مري، 500 تر 500 پورې زخمیانېږي. بس دا هم غټه ګټه رسېدلی. بس دا نن نه ویسته وربند اعلان کوي. نورم په مخه ښه.
سردار محمد کندهار ولایت خاص د ولایت نظام د سوالې دي. دا چې طالبان مذاکرات کوي وایي موږ د سولې خبرې کوو، دلته خبرې کلته په غزنی ولایت دا پټاو. دغه کوچنیان ماشومان چې وژل شوي دي، دغه انډیان اتیا پټاو کړی دي، دغه مکتب محصلینو شاګردان چې شیدان شوي دي، دغه جواب بیا څوک ورکوي؟ دا څنګه بل افغاني مذاکرات چې هېڅ ګټو درکه معلومېږي نه. ابل ورځ په کابل کې پټاو اول سیاستوالو ته زما دا یله ده. دا څنګه سیاست دی؟ باید په چرته چې افغانستان جوړ کړي، نه په چرته چې افغانستان وران کړي. دا څنګه سیاست دی؟ پرېر دې دوه خبرې پرېر دي. هغه څو نه ده چې څو نه ماجه لګښه ځي څو نه چې موږ ته لیوالې دا افغاني ګټه لا ولا کوي. دې موږ د شرکت په حساب دا یله ده چې ارزو موږ دې چې افغاني مذاکرات کوي په وسام خو یې وشه خونونه چې هغه نن کول شي دا نه یې کول ختمي. وسلام.
ګجرات ولایت خبره کوم مهاجر چې مهاجر ډېر په بد حالات کې گزاره کوو وږي تږي دلته پراته یو معاشاتو یا دا د هرات یا مهاجرین یا وادي سره هېڅ کومک نه کوي سره د دې چې سره وخت دا مهاجرین مخالفت هم کوي نو خلک ډېر په لږ کې دي خلک ډېر په بد حالات کې گزاره کوو نو که چېرې دا زموږ غږ دی چا پورې ورسېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
کورمو ودان د ستاسو پیغامونه چې د افغان بیس او بخې چې د ازادي رادیو په خپرتون کې ماشين کې مې پرخیو د افغان بیس مت سوات لښ مې لري هم کوي چې موږ ته پیغامونه راوستو د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ځای خبرونه درته لرو خو اوس فر با ظاهر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخیستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 5م کلنی کنفرانس کې سوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت د استیناف محکمې دوه اداري کارکونکي د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پیوستولې پیغام کې ویلي چې پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسي چارواکي وایي د سایبیریا په جنوبي سیمه ایرکوتسک کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 3 تنو ته رسېدلی دی. د دې سیمې د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ویلي چې 10 تنه نور لا تر اوسه له درک دي او 416 اتیا تنه د زخمونو له کبله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هرموز تنګي او باب المنده په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یوې پوځي ایتلاف د جوړولو پر طرحه کار کوي او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پیل نن هم د باران له کبله ممکن نه ښکاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همتی ما او تاسو د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو په یو کور کې لزګونه کیلوګرامه نشي او کیمیاوي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو د سرطان د میاشتې په 9 نیټه په کنګ ولسوالۍ کې پر یو کور چاپو وهل چې په نتیجه کې 240 کیلوګرامه تریاک او 9 کیلوګرامه هغه کیمیاوي مواد هم ونیول شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. تر دې مهاله د دې موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې 90 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل لومړی عملیات په غنیخیلو او سرخرود ولسوالیو کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو وکړل چې په نتیجه کې تر 30 کیلوګرامو ډیر چارس او 25 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې پولیسو د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلو تریاک وموندل چې په پام کې به یوې گاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق شي. د دې دوو پیښو په تور شپږ تنه هم نیول شوي دي. په هرات ولایت کې تر 30 تنه ډیر نشي او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق په هرات ولایت کې د دې نیول شویو موادو د سوځولو پر مهال وویل افغان امنیتی ځواکونو د 1990 شمسی کال له پیل څخه بیا سکال د جوزا د میاشتې تر پایه پورې 302 کیلوګرامه هیروین، 10 کیلوګرامه مورفین، 309 کیلوګرامه تریاک، 315 کیلوګرامه چارس او سلګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولې چې د سرطان د میاشتې پر لسمه نیټه وسوځول. د یادول وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور د دوو بهرنیانو په ګډون 315 تنه نیول شوي او دوسیې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نهایي شوي دي. او د اونۍ وروسته پېښه دا ده چې په کابل ولایت کې نږدې 1 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر لسمه نیټه د کابل شمالي، جنوبي او شرقي دروازو باندې درې عملیات وکړل شي، په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه چارس ونیول. دا چارس د قاچاقو لپاره په موټرونو او سفري بکسونو کې پټ کړل شوی ول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر څو یې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي.
طالبان نه تنها که باید تعهدات،
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه وکوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشي موادو لکه تولید او قاچاق څخه لاس اخلي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واورو چې نشي موادو د دې ولایت په سلو کې 100 ته زیان اړولی دي.
شکر کشت مواد به طور رسمی که
لینه کمرغه چی پا بامیان ولایت که پا رسمی دول ده نشه موادو ده که اختراپور نلرو.
دا چه المنز ده نشه پا پریشوولو که سمر وانده لره او سمر متاجل منزونه نکوی پا دی آره لمولوی رزوانولانی عزیز سر مرکه لرو.
کلا چه منز ده رختیه و منزی ده هر کسم فخشا و منکر و سخا هواهی ده وسیله خدای ده منگ ده پار منز را خودن.
د حیات الله په نوم یه معتاد وای چه کور خرس کر او هغه پیسه په نشو باندې ولګولې.
پوخا دوستانو ادمکارانو ټول به اوس کومک به کوم کاری به کوله وسینه کوله.
او دا پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ملالۍ دانجلې تام لیدلې ده؟ رښتیا هم کولی ده کنه؟
هو کولی ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه لاس اخلي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي چې طالبان باید د سولې پر روانو خبرو کې دا تضمین ورکړي چې نه یوازې دا چې له تراګورو ډلو سره به اړیکې پرې کوي، بلکې د نشي موادو له کښت، تولید او قاچاق څخه به هم لاس اخلي. خو کارپوهان بیا د افغانستان دولت د کوکنارو د کښت په برخه کې ناواسه بولي او زیاتوي چې نشي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې کوي چې ډیری کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د طالبانو کار بولي او زیاتوي چې طالبان یوازې په فراه ولایت کې د نشه یي موادو له کارخانو څخه ډیرې پیسې په لاس راوړي، ځکه نو باید د سولې په روانو خبرو کې له طالبانو څخه دا تضمین هم واخیستل شي چې نور به د نشه یي موادو کاروبار نه کوي.
طالبان نه تنها که باید تعهدات،
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه وکوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاق څخه لاس اخلي. په دې کې شک نشته چې طالبانو د نشه یي موادو قاچاق ته خوندي فضا او مناسب شرایط برابر کړي دي. له دې فضا څخه د نشه یي موادو قاچاق کوونکي او خپله طالبان هم ګټه اخلي.
تر دې وړاندې طالبانو په یو خبره شوې خبر پاڼه کې دا تور رد کړی و چې ګواکې دوی د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس لري. د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډ راپور پر اساس د تیرو څو کلونو په پرتله یوازې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید کچه کمه شوې وه چې علت یې وچکالي وه. کارپوهان د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت پړ بولي او وایي چې د نشه یي موادو د کښت له پراخېدو سره په افغانستان کې ناامني هم ډیره شوې ده. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړی رڼا ترین وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي.
دا به ډېر بې وخته یې چې دوی اوس فلحال دغه موضوعګانې چې دی خپله هم نسي کنټرولولی، دی د سولې په خبرو کې را مابېسته کې ولې چې دا نړیواله ستونزه ده او نړیوال باید پر دې باندې مخکې له مخکې فکر وکړي او پر دې باندې دا شرایط غوره کړي چې دی د مواد مخدر ستونزه هم د افغانستان څخه د بیخه وکاږي. دا کچېره په دې ته نړیوال توجه ونه کړي، د افغانستان د حکومت په خلاصونه کېږي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیتوف له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په غونډه کې ویل چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده چې دولتونه په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور ما اورېده. په راپور کې مو اورېدل چې افغان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشئی موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. په بامیانو ولایت کې د نشو له امله د زیانمن شویو خلکو ډیری یې زلمیان او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل ډیری نشئی میندې او پلرونه د خپلو کورونو په سرپټو ځایونو کې نشئ کوي چې له دې عمله یې اولادونه هم په اوږد مهال کې په نشو اخته کیږي. د بامیانو ولایت د محتاجینو د روغتون مسؤلین وایي چې محتاج میرمنې د خپلو نشو له امله شرمیږي او روغتونونو ته نه ورځي او غواړي چې په خپلو کورونو کې درملنه وسي. په دې اړه عباس نادري راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادینو ډیروالی د دې ولایت محلي چارواکي اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت د ټولنیزو چارو مرستیاله لطیفه محسنی وایي چې د دې ولایت ډیری معتادین ماشومان دي.
شکر چشتی مواد به طور رسمی که
لنی کمرغه چی پا بامیان ولایت که پر رسمی دول ده نشه موادو ده کخت راپور نلرو خلا بعد مرغه چی ده معتادینو شمیر ورز پا ورز دیری گی باید سیر نوشی چی لاملونه چه دی مک چی ده معتادینو کمی شمیری تلاسه کردی دیره معتادین ما شماندی
پایینم زیادتر گزارش و آمار بدی استمام بیه.
ده بامیان ولایت محلی چارواکی جاتوی چی ده دی ولایت پسلو که یولس نفره ده نشه مواد و لعمل زیانمن سیوی دی. د دې ځانمن سوي خلکو لړل څخه په سلو کې شل یې خځې او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل چې په نشو باندې د اخته کېدو او ځانمن کېدو عمده علت په کوټو او سرپټو ځایونو کې نشئ کول دي.
دلایل مختلف بوده میتونه از جمله
په نشو باندې د میرمنو اخته کېدل ګڼ شمېر لاملونه لري. یو لامل دا دی چې معتادین په خپلو کورونو کې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي چې له دوی سره په دې سرپټو ځایونو او کوټو کې د هغوی ښځې او ماشومان هم اوسیږي. له دې لارې هغوی ته هم په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیان وراوړي او په اوږدمهال کې په نشو اخته کیږي. په بامیانو کې څو ځله داسې پیښې شوي چې ښځې او ماشومان پر معتادینو باندې نشئی مواد خرڅوي.
خزینه معتادین شرمیږي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله په بامیانو ولایت کې خزینه معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د معتادینو د درملنې د یو مرکز رئیس ډاکټر خان محمد ایوبی د معتادو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړی روغتیایي مرکز یو اړتیا بولي.
د مرحله کې توستون شون بشونو د مراجعنه میکنه
تر دې حدا معتاد خزي د نارینه معتادینو د درملنې مرکزونو ته نه ورزي ځکه چې احتیاط د ځان لپاره پیغور غني او پټي ساتي. دوی هڅه کوي چې په کور کې درملنه وشي خو کله چې په کور کې درملنه ونشي بیا یې موږ ته راستوي او موږ یې درملنه کوو. د معتادو خزو ډیروالی ډیر د اندېښنې وړ دی. که معتادو خزو ته یو ځانګړی روغتون جوړ شي دوی به وکولی شي چې په ډیرې اسانۍ سره دې روغتون ته ورشي او خپله درملنه وکړي.
د بامیانو ولایت محلي چارواکي د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې کافي نه بولي. دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ژمنه کړې ده چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره به په دې ولایت کې ځانګړی شل بستریز روغتون جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره یې په 100.5 FM څپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې لمونځ د نشې په پرېښولو کې څومره ونډه لري. په افغانستان کې څه د پاسه 2 لکه کسان په نشو اخته دي چې ځینې یې په 2 میاشتو کې یو لمونځ هم نه کوي. دا چې لمونځ له محتاجینو سره د نشې په پرېښولو کې څه مرسته کولی سي، کورنۍ، دیني عالمان او حکومت څنګه کولی سي چې محتاجین لمونځ کولو ته وهڅوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي رضوان الله نیازي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې که په ټولنه کې دومره ډېر مسلمانان لمونځونه نه کوي ټولنې ته څومره زیان دی؟
لمونځ د اسلام د مهمو ارکانو څخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دین لمونځ قائم که هغه دین قائم کړه، چا چې لمونځ ونه کړه نو هغه دین ونه ړو. دا چې اوس یو ډېر تعداد مسلمانان ورونه په نشه یي توکو باندې اخته دي، دې خو ټول عمر خمار په حالت کې دي یا د نشې په حالت کې دي. دا دواړه حالت اسلام نه خوښوي. خدای وي چې تاسې لمونځ کوئ باید پوه سئ. نو هغه څوک چې ټول عمر لمونځ نه کوي، هغه څوک چې ټول عمر په ځان باندې خبر نه وي، هغه ټول عمر هغه نشه یي، هغه اپین استعمالوي، پوډر استعمالوي، دا د خدای د غضب سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې یو ګناه وکړي د هغه پر باندې تور داغ لګیږي، که دې توبه ونه نسي دا زیاتیږي. نو څوک چې 15 وخته لمونځ نه کوي عین شکل ده. اصلا اسلام یو عاقل، ویخیار، بیدار دغسې شخص غواړي. پیغمبر علیه السلام وی المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف. قوي مؤمن چې دا د هغه مسلمان نه چې هغه داسې لارې اختیاري چې د ده هغه فکر، عقل، جسم ته ضرر رسوي، هغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بهتره ده وایي. نو په همدې لحاظ باندې د لمونځ کول په هغه صورت کې خدای ته قبول او منظور او شریعت ته منظور دي چې هغه سالم عقل ولري، سالم فکر ولري، او دغه دواړه امتیازه د نشه یي او د پوډري له دونه خدای اخیستي دي. خدای جل شانهو دا حکم نازل کړي چې تاسو داسې حالت کې لمونځ مه کوئ چې هغه ستاسو فکري توازن یا د نشې په حالت کې هستئ، یا ستاسو نه پوهېږئ چې ته خدای لوی بیانوي که د خدای ستا شرکي الفاظ استعمالوي، ځان ته خیرا کوي که دعا کوي.
لمونځ له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولی سي؟
خدای جل شانهو فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. هر هغه څوک چې لمونځ کوي قاتل له قتل ګرځي، ځاني له زنا ګرځي، سارک له غلا نه ګرځي. هغه څوک چې نشې کوي هغه د نشې سره ګرځولی سي، ځکه دې د خلکو نه ځان پټوي. او مونځ هغه څه ده چې تا خلکو ته ښکاري، ستا شخصیت تبارز کوي. کله چې ستا پاکې جامې واغوستلې، نشه ونه اوسېدلې، 15 وخته مناسب پابند مسجد ته لاړې راغلې، دا کولی سي چې کاملا نه چې یوازې د نشې د پوډرو د تاریاکو په مخنیوي کې کار کولی سي، بلکې د هر قسم ناروا په مخنیوي کې. ان الصلاه بېشکه مونځ ده چې تاسو تنها عن الفحشاء والمنکر. فحشاء د زناونه، منکر هغه څه چې نامناسب حرکات دي، د دې نه تاسو مونځ منې کوي. کله چې مونځ د رښتیا او منسي د هر قسم فحشا او منکرو څخه واحده وسیله خدای د مونږ لپاره مونځ راښودلې.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او لمنځونه ته یې وهڅوي؟
پلار او د مور او د کورونو د مشر دا مسؤلیت ده چې دا بچی، زوی، وراره، دغه د کور وګړی د دغه څه بد اعمالو څخه یې د مخنیوی ونیسي.
د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل شانه وی چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ته ورسو هغه چې زه درته وایم. فان لم تفعل کتا چې ته دا کار ونه کړې فما بلغت رساله، تا د خپل رسالت مسؤلیت نه دا کړی. د عالم خو لا زیات مسؤلیت ته په ټولنه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کله منکر ولیدې نو منکر بس تاسو په لاس دفع کوي، د لاس ته حاکمه طبقه ده، او که چیرته د دې طاقت نه و د ژبې خو د علماو مسؤلیت ده چې علما به خامخا یس وخت کې غفلت نه کوي. اسلامي ټولنه بالخصوص افغاني ټولنه په علماو باندې سخت اعتقاد او اعتماد لري. نو باید دې کوشش وکړي چې د پوډریانو، د نشه راوړونکو خلکو، حتی کرونکو ته، اخیستونکو ته، او بلکې استعمالونکو ته، مهیا کېدونکو ټولو په حق باندې شرعي مسؤلیت ادا کړي. علما مهم مجالسو ته لاسرسی لري، لکه د منبر د لارې نه، د جمعو په ورځو کې، د اخترونو په ورځو کې، د جنازو په ورځو کې، د نکاحګانو په ورځو کې، د غم خادي په ورځو کې، هر مجلس کې خامخا یو عالم موجود دي. څه کم ځای کې لازم وګڼله باید علما خپل عام تام رسالت د خلکو په وړاندې باندې سرته ورسوي. علما باید کوکنار دي، بنګ دي، افین دي، شراب دي، دا اوسنۍ اصطلاح تابلیتونه دي یا پیشکاري دي، د دې په مخنیوي کې کاملا رول لرلی سي، باید ویلوبي.
د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخه کې څه مسؤلیت لري یو اسلامي نظام؟
اسلامي نظام بالخصوص د معتادینو په حق باندې هغه چې 2 لک یا 2 لک نه زیات کسانان فلحال یا مړه دي یا د مرګ په درشل کې ناست دي. د دوی په وړاندې باندې کاملا د خدای په وړاندې مسؤل دي. اول رای مسؤل زموږ رئیس جمهور د مملکت ده، ورپسې وزیر ده، ورپسې والی ده، او د دغو خلکو دپاره درملنې مسؤلیت لري او د پالنې مسؤلیت لري، بیرته د عادي حالت ژوند ته د راستنېدلو مسؤلیت لري. دی نه خدای پښتنه تکوي که دولت د دغسې کارونو مخنیوی ونه کوي، خدای نخواسته دولت سره د دې خلکو ټول د خدای د عذاب په اخته کېدو امکان شته.
ځینې معتادین شکایت کوي سي کله د لمانځه لپاره جومات ته ځینو خلک یې نه پرېږدي، وایي چې تاسې غلاوې کوئ. په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
معتادین باید د ځانه شکایت وکړي. دوی خپله ځان سره ظلم کړی. پښتو کې موږ وایو کاڼی اخلي ځان په ولې ملامت څوک ده. تا خپل ځان ته اهمیت نه ده ورکړی. ملک ملک خفه کیږه، ملا ملا خفه کیږه، مه د جومات د سب سره د شریکوان نه خفه کیږه. تا په خپل ځان رحم نه ده کړی، تا په بچی نه ده کړی، تا په میرمن نه ده کړی. کله چې مسجد ته راځي پام اصلاح باندې اکثره د دغسې خلکو ده دغسې پیښې کیږي. هغه دومره حتی محتاج سپلی پټی. او بل شرعي مسله دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو مسجد ماشوم او لیولي نه پاک وساتئ. او نشته راوړونکي خلک اکثر عقلي او فکري توازن نه لري. دی تمیز د پاکو د ناپاک نسي کولی. جامې خراب وي، پخې خراب وي، باید اول ځان باندې ورحمېږي. ځان د پاکې څوک هم نسي منی کولی.
د نشې په پرېښوولو کې د لمانځه د ونډې په اړه مو له مولوي رضوان الله نیازي سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2.5 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردی. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو حیات الله د سروبي بند تحویلدار دی. دی وایي چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي. په خوا یې کور درلود چې هغه یې هم په نشو کې بایلود. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
2 کاله مکتب مې ویلی او 2 کاله مې انسټیټیوټ کثیر الشتوي کې مې درس ویلی. بخش د ادارې او منیجمنت کې پلان د برښنا شرکت کاروان دی مینه پاوزي تولید کې بسروبي کې. اول کال مې پلان مړ شو. یو کال بعد مې مور مړه شوه. او بیا لږ داسې حالاتو سګرټو موبایل سګرټو نه په 400 راغلو. 400 نه بس ورو په دا شیشه په دې دغه باندې راخته شو. به یو ورځ کار ته تلم، 2 ورځې بنه تلم، 3 ورځې بنه تلم. غیر حاضری دم با کوم رخصتیانه چې وی به قانوني رخصتم لره هغه بم خام ختم کړی و. دا نور په ورځې په غیر حاضر کېدم. خمار پراته به ونه سږی دی بنه شو. مغز بم خراب و، کار به نه کو. اعتبار اعتماد درس د منځ ته لیو. پوخا دوستانو دمکارانو ټولو به اوسه کومک به کوم کاری به کوله وسی نه کوله. مفزه تا خانو مسئولیتو تیل توزیع مثلا روغنیاتو داشیان بازگشتی تیل و داده برخ تیل دا چکی وارد او صادر دا هم نه فافته کی به 3 ورځې تلمنو. یو کور مل تا کتوت کی وغه مل لاس ورکم 10 لک روپی کور په 2 لک می ور اغه نو بس دې په خاطر چې دا قرضدار شوم دل نه وخت پیسې خرج کا بل نه خرج کا کور نه دغه کا ولا 0 روپی ما ماشو په ولا 0 روپی کی به مې ته څه شپږ 0 کور خرچه کیدل. یو څه بس موږ د نشي هغه کیدل. یو څه مې سیګریټو د شانو کیدل. بس څه بنو پاتې بیا څه غیر حاضری د حالت تراولو بیا ما کور خرچه کیدل. نو پیسې بم اتحادی نه قرضوري ته بل ماشو پوری تقریبا ولا 0 ماشو په ولا 0 روپی کی په پاک 0 په ماشتیو نورې بټولې دولت ته نه وځه کولی په غیر حاضری تقریبا 100 لک روپی وانی ورکړی لاس ذکر ورځی نه 100 او 200 روپی مصرف لا مخکې سالم او عقل مم سالم او بدن مم سالم او تیار مم مچاغ مم وسیختان ما سپین کړی سر ځان مې سپین دی نور مغز مم صحیح دي سي کار نه کوي نو جسمانی چې دي لګ دغه کوم حرکت او کوم ستړی کیږم او دغه کیږم مخکې به نو پرم سره تلو وظیفه ته سم منظم مجهز ناس په وګ چې بلاړو لو وظیفه ته وین پرم بم نو دا شخصي کالو کې بلاړو ولته ناس به مو چوکي په سر یا به ودو یا به یخو چې به وګورې دم 3 ورځې 2 ورځې کې دی بنه شو نه مو بچ کې نه ډوډۍ خوړه او نه به بس انډیواله سترګې لو شي چا چې به غو کې ډیر به تاثیر به کو ټول سخو تو انډیواله نه هر څه ملګری خپلوان ټول بس هر څه سخو شي څه سرمایه چې پدری و ټول نه لا موټر لاړ پیسې لاړې کور لاړ تقریبا 2 روپی دی پر قرضاري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یو شایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخي سپنجرې کېږم، له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملا غواړی
ولی نه غواړو راز خدای دې راولا
خور داس پېد درو کوڅو چې وکړه داډی
چه خبره چې
سلام علیکم څنګه یې شې جوړه یې
شکر ده تاسو ښه یاستې په خیر راغلی
ته شې سره جوړه
راز خورې دلته کینه
سمه ده
لیلا لورې دا بالښت خورته کیده سمه ده موري
سپین کړی ته تللی وم ډېره تږې سم ما ساج کړ به اوبه وڅښم او بیا به ولاړسم
خدای دې راوله لیلا لورې ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه سمه ده مورې دا د زما
خورې دا دې لور ده
او دا مې لور ده
ماشاءالله د بدو سترګو دې خوندې وې ورکړې ده که پیغله ده
نه نه مو ده ورکړې پیغله ده
نو ولې نه ورکوي
مرکې ډېرې ورته راغلې خو بس نصیب نه وشوی اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي ها دا دا دی او به میراوړي
خیر اوسه لوري خدای دې ښه بخت درک
ښه خوري اوس دره ته وایا چې شین چای چکی کتور
خوري چای نه چشم تکلیف مکوي
چای خو هیڅ تکلیف نه دی اوس دستی دم کیږي
خیر اوسه خدای مو روزي دې راکا
د ډوډۍ وخت نږدې دی ډوډۍ به تیار کو
ډوډۍ مو نوش جان سه کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي
پاتشه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي
نه اوس ځم بیا راځم له خیر سره وای یو ورځ دې بل ورځ شناخت
هر وخت دې خدای راوله
شه زه اوس لاړم د خدای په امان
په مخه دې ښه
سلام علیکم
وعلیکم السلام زو استړی مشه
خیر سه دی
لالا استړی مشه
خیر سه
زو یا نن یو زیرې در باندې کوم
د څه شي سره موري
زیرې دادی چې دا څه شي څنګه لیمې در ته پیدا کړې ده چې په ټوج باندې کې بجې نه ویلې ده
دا خو خزیرې دی
موري زه خو نه ما خبره دنجلې څوک ده
موري ملالې خو وای دنجلې څوک ده
دا د نیو کلی یو انجلی ده لیلا نومیږي
کومه لیلا د سالارا کلور یادوي
هو د سالارا کلور لیلا یادوم
ملالې د انجلی تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده
رښتیا هم ښکلې ده که نه
هو ښکلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل
څه مشکل لري
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده
څه شی تریاکي ده
لورې بې ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه
مورې تور نه دی رښتیا وایم
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي تار و نار او تک ژېړې وي او دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه ټول ښځو ویل چې تریاکي ده
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي شخصي دښمني به یې ورسره درلوده
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده دوو به دښمني ورسره درلوده د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه بل نجلۍ به پیدا شي
زویه داسې د خلکو خبرې دي تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري
مورې څه ویل
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده نو مورې په قهر شوه لور ته یې ویل زه چې لاړې شو بس سمدستي دواړې پاڅېدلې د کور دروازې ته چې ورسېدې مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم ما یې ټولې خبرې واورېدې
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.